السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه خپرونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه پروګرام کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلي طالبان دې یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې په هلمند کې د کجکی په بند کې د اوبو کچل نږدې وګوري. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل ماکل بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. مایکل ماکل او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو په بڼې او ترنګوالي سخت نیوکې لري، خو خپل د جو بایدن ادارې بیا له افغانستانه د وتلو ننګ کړی ده. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي هیواد د درش پیت سالانه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبری آژانس پرون د ښاغلي کاظمی له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمی دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه یو سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستي، خو په همدې حال کې بیا په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوالو تل د ایرانی چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. په وروستیو کې اندغو افغان کډوالو شکایت کړی چې د وچې ډوډۍ کارتونه هم نه ورکول کیږي. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د څوارلسمې حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدان وایي وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمې حوزې اوسیدونکی و. په کندهار کې طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې دي. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقرې کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تیرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالي ترسره شوه چې اردوغان پکې بریالی شو. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې چینای سوپر کینګز بریالیتوب یا اتلولی ترلاسه کړه. پایلوبه بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې څه باندې یو لک کسان نندارې ته ورغلي وو. په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز د گجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د پنځم وار لپاره د هند کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولی خپل کړي. په گجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل. گجرات ټیم لومړی بیټینګ وکړ او د 215 منډو هدف ورکړ. لوبه وروسته د میدان د لوندوالي په سبب رالانډ شو او چینای ته د 101 منډو هدف په 15 اورونو کې ورکړل شو چې بل اخره یې پوره کړ. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د وګټ ټیم د جوړولو لپاره کار وشي. احمد وحیدی دا خبره پرون دوشنبه په یو کانفرانس کې وکړه. هغه همدارنګه د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه چې د تیرې شنبې په ورځ وشوه مختصره بللې او ویلي دي چې ایرانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. اخوا د روسیې ځانګړي استازې د ایران او افغانستان په پوله کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال رد کړی دی. تفصیل له صفی الله سانکزیور.
د ایران لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې. وحیدی د دوشنبه په ورځ ایرانی رسنوی ته ویلي که په بندونو کې اوبه موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هڅه کې یو او په دې هیله یو څو لویا د بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. ایرانی چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وشوه. د ایران د کورنیو چارو وزیر بیا دا جګړه مختصره وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ویل شوی. دا یو لنډه شخړه وه، له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو، پوله خلاصه ده، پوله آرامه ده، پوله اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده.
و مرسم برای تردد الان باز.
ایرانی چارواکو تایید کړي چې له طالبانو سره په نښته کې د دوی یو پوله ساتی عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ته نږدې خبري آژانس تسنیم ویلي له طالبانو سره په نښته کې د وژل شوي سرتیری محمد مهدي احمدي جنازه به سې شنبه په خاصو مراسمو ترسره او خاورو ته وسپارل شي. طالبانو هم له ایرانی پوله ساتو سره په نښته کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو د کارولو رپورټونه او ویډیوګانې خپرې شوې، خو تسنیم آژانس د ایراني ځواکونو لخوا د توغندیو د کارولو خبرونه رد کړل. روسیا چې هم له ایران او هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ډاډمنه ده چې سرحدي نښتې کومې لویې لانجې نه رامنځته کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ روسي رسنیو ته ویلي چې پخوا هم په پوله کې طالبانو او ایراني ځواکونو نښتې کړې، خو داسې څه احتمال نشته چې کړکېچ زیات او یا اوږدمهالي عواقب پېښ کړي. څو ورځې مخکې سیستان او بلوچستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له سفر او هلته د ایران د حقابې د خوندیتوب په اړه طالبانو ته د هغه د جدي خبرداري وروسته د تهران او طالب چارواکو ترمنځ بې سارې لفظي شخړې هم وشوې. د رئیسي خبرداري ته د طالبانو د ځینو قمندانانو کلک غبرګون او ګواښونه د دې لامل شول چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي له طالبانو وغواړي چې په یوه میاشت کې د دوی د حقابې په اړه غوښتنې پر ځای کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر بیا په یوه وروستۍ ناسته کې چې د ایران د حقابې او رامنځته شوو لانجو په اړه یې ترسره کړې وه، د ایران په شمول له ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ. طالبان وایي د ایران حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان کې سخته وچکالي ده او بندونه دومره اوبه نه لري چې تر ایران پورې ورسیږي. اخو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د ایران د چارواکو د څرګندونو په غبرګون ویلي وو د ایران رژیم دی له زور ویلو ډډه وکړي او پر ځای د 1950 کال د هیرمن تړون ته مراجعه وکړي. هغه دا وړاندیز هم کړی وو چې طالبان او ایران د لانجې د حل لپاره یا ډیپلوماتیکي خبرې وکړي یا د کوم منځګړی وټاکي او که بیا یو همکار نه ورکوي باید دا مسله قضاوت ته وړاندې شي.
و مو ریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، څو ځله یې له ایراني او پاکستانی پولیساتو ځواکونو سره جګړه کړې. دغه جګړه یې کله ناکله په کور دننه او بهر د عامو افغانانو لخوا ستایل شوې هم ده، خو د چارو یو شمېر کتونکي دا ډول جګړې د طالبانو د کمزورې ډیپلوماسۍ پایله بولي. د چارو له کتونکي حکمت زمینه مې وپوښتل چې د دې ډول شخړو لامل څه کېدلی شي.
ګوری طالبان او ایران د دې تاریخچه که وکتلی شي یو ډېره خونړۍ تاریخچه ده. 1991 کې د ایران ډیپلوماتان په مزار شریف کې وژل کېږي او بیا د یاته جنګ ته نږدې کېږي. هغې وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلا عمر د کور سره کوم حمله کېږي، د طالب چارواکو ادا دا ده چې هغه کې ایران لاس درلود. نو دوی دا تاریخچه ډېره مهمه ده ترڅو دا روابط تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنګ چې و د جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼئ چې ترڅو چون د امریکا سره اختلافات درلودل، ځینې طالب رهبرانو ته د هغوی سره لاس یو کړي چې ترڅو ناټو په بالعموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشترکات ډېر کم لري، په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دیني اړخه که وکتلی شي، مذهبي اړخه وکتلی شي، هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دې تر مابینځ مشترکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث دوی دواړو ته وکتلی شي، فکر کوم مشترکات کم دي. دا طبیعي خبر ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کیږي. دا بله هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وویستل. زمین کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا که یو بل مشترک ټکی وکتل سي، هغه د امریکا سره البته دښمني ده چې ایران هم ورسره په زغرده دښمني لري، له امریکا سره، له لویدیځ سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه
وکړه. دا د دې وجې څخه و چې یو مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله بېرته کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه یو دښمن جوړ کړي. کوم نسبي د افرادو تر مابین چې کوم دوستي جوړه کړې وه، غوښتل چې هغه قوي سي. مګر بس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پر اړیکو باندې د غرب سره بالخصوص
د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هېوادونو همکاري به د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فکټور چې طالب قوي سي او د دې جوګه چې جمهوریت ته سقوط وایي او به نظام ته راشي. نو که چیرې ګاونډي هېوادونه د طالبانو څخه تهدید احساسوي، په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي. ګورئ، په نن د طالبانو په اول دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران شریه کې د فاطمین دل تر رام الله باندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم دا طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز